د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل تاسو ته هرکلی وایم. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 14 ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 2 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبرې مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له ایراني چارواکو سره د طالب مشرانو له لیدو کتو وروسته وایي که طالبان په سیاسي جریان بدل شي نو د جمهوریت په چتر کې د شاملېدو امکان به ورته برابر شي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سر ټکی، په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا او نورو موضوعاتو بحث کړی. د ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه د څېړنې لپاره هلته یو پلاوی استول شوی، او په تاجکستان کې له 9 میاشتنی ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شوې. بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی په افغانستان کې د دایمي اوربند پر اړتیا او نورو موضوعاتو بحث کړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي پرون ناوخته په دې آنلاین غونډه کې د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزي او ځینو نورو غړو د ناټو د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د بشري حقونو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو په ملاتړ د ناټو پر همکاریو هم خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر ټوټر لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ستيفانو پونتي کورو ویلي ناټو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو خپلو ژمنو ته متعهده ده. د دولت پلاوی په دې وروستیو کې پر طالبانو تور ولګاو چې خبرو ته لیوالتیا نه ښیي او سفرونه یې پیل کړي دي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر یو مسؤول ویلی دی چې میدان وردګو ته تللی پلاوی به په بهسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل په بهسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا وزارت وایي پولیسو په سیمه کې پوځي تاسیسات جوړول چې د علیپور کسانو ډزې پرې وکړې. د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد هدایت پرون ازادۍ رادیو ته وویل
پلاوی همدا اوس د قضیه په څېړنه بوخدی. انتظار به شو چې پلاوی څه راپور ورکوي. دا چې هلته څه پېښ شوي باید د پلاوی راپور ته انتظار شو چې د شواهدو او کافي اسنادو پر اساس به قضاوت کوي او خپل راپور به وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت ورمه ورځ وویل د بیسودو په شخړه کې 5 سرتیری او 15 ملکیان ټپیان دي او 9 غیر مسؤول وسلوال وشل شوي. د دې پیښې د څېړنې لپاره یو 14 کسیز پلاوی پرون له کابله سیمې ته ولاړ. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نړیوال متحدان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام ته ژمن دي. رویټرز خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د ناټو د جګپړو چارواکو په حواله په یو راپور کې وویل چې نړیوال ځواکونه به تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې تر را روانې مې میاشتې پورې ټول نړیوال ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید له افغانستانه ووځي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادۍ رادیو ته وویل
از لحاظ توانایی های لازم
زموږ ځواکونه د ځمکنیو او هوایی عملیاتو په برخه کې له وړ ظرفیتونو برخمن شوي دي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه او ستراتیژیک همکاران د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرستو او همکارۍ دوام ته ژمن دي.
امریکایي چارواکو هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جرمني حکومت په روسیه کې د مظاهراتیانو پر وړاندې د پولیسو لخوا د ځواک کارول غندلي. د حکومت ویاندې مارتینا فیتز پرون دوشنبه په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل
موږ د روسیې له مشرتابه غواړو چې د ځواک کارول بند کړي، د مدني حقونو او ازادیو تضمین دی وکړي، نیول سوي کسان د ژر تر ژره خوشي کړي. د جرمني حکومت یو وار بیا د روسیې پر حکومت غږ کوي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی هم سم د لاسه خوشي کړي، او د روسیې په قلمرو کې دننه د ده پر وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په تړاو وضاحت ورکړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. یوې محکمې د دیرشو ورځو لپاره په بند کې د ساتلو امر وکړ. په تاجکستان کې له نهه میاشتنۍ ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شوې. دا جوماتونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو لا کبل ترل شوی وو. د تاجکستان حکومتي چارواکي اوس ادعا کوي چې په دې هواد کې لتیرو دریو نه یو را په دې خوا د کورونا وایرس یو تازه پیخه هم نه ده ثبت شوی. لا اپریل میاشتې راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د پلازمینې دوشنبه په جامع جومات کې سلګونه لمونځغاړو د جمعې لمونځ وکړ. د جنوري تر لومړۍ پورې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې 13,308 له هغه وروسته ظاهرا بله مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو روغتیایي متخصصان دې موضوع ته د شک په سترګه ګوري. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې افغان حکومت له ایراني چارواکو سره د طالب مشرانو لیدو کتو ورسته وایي که طالبان په سیاسي جریان بدل شي، نو د جمهوریت په چتر کې د شاملېدو امکان ورته برابر شي. چارواکو د طالبانو لخوا د موقت حکومت پر طرح هم خبرې کړي.
د نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلاً افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ شي.
د ولسمشر د دوهم راستیال د دفتر له رئیس سره مو د خپل سر وسلوالو د یو قومندان عبدالغنی علی پور په اړه خبرې کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې باور وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په میانمار کې له کودتا وروسته د دې هیواد پر ضد د بندیزونو پر لاکولو خبرداری ورکړی. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پامکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که طالبان د سیاسي فعالیت په جریان بدل شي، د جمهوریت په چتر کې ورته د شاملېدو امکان برابرېږي. دا شورا ټینګار کوي چې د نظام د څرنګوالي پر ځای پکار ده چې په هیواد کې د روانې جګړې پر ختمېدو جدي بحث وشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون په تهران کې د طالبانو د پلاوي غړو په یو کنفرانس کې وویل د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د افغانستان اوسنی حکومت رنګیږي او پر ځای بل حکومت واک ته رسیږي. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو لخوا د نظام پر څرنګوالي بحث تر وخت مخکې ګڼي او وایي په کار ده لومړی په افغانستان کې د روانې جګړې پر ختمېدو بحث وسي. د شورا دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي پرون په تهران کې یو کنفرانس ته وویل دوی په افغانستان کې د یوه ټول شموله نظام غوښتونکي دي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخکې د دې خاورې د خلکو د وینو مسؤل دي. د نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلاً افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ شي. جمهوریت په خپله همدا مفهوم لري چې د سیاسي جوړښتونو هر تشکیل پکې زیاتای شي. که طالبان د جنگي او تروریستي باند پر ځای د تفاهم او سیاسي فعالیت په یو جریان بدل شي، طبیعي ده چې د جمهوریت په چتر کې شامل دی سي.
د طالبانو یو هیئت چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوي، تیره اونۍ ایران ته لاړ چې د یکشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې داسې اشاره ورکړې وه چې ښاغلي ظریف هم په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ ښوولی و. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون رابلل سوي کنفرانس ته وویل طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، بلکې د قضیې یو اړخ یې ګڼي.
ما با همه جهتهای افغان د مذاکره
موږ په دوحه کې له ټولو افغاني جهتونو سره په مذاکره بوخت یو او هیله من یو پر داسې ټول شموله نظام صلاح شو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. موږ د قدرت د انحصار هڅه نه کوو.
تر دې مخکې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان د یوې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي چې د ده په خبره په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نسی کولی. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون په کنفرانس کې وویل د هغې موافقې له مخې چې طالبانو د 2020 لدې کال د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړی، په راتلونکي کې به د افغانستان اوسنی حکومت ختمیږي.
یک بخش از توافقنامه
د هغې موافقې چې موږ له امریکا سره لاسلیک کړې په یوه برخه کې راغلي چې په راتلونکي کې یو اسلامي حکومت جوړیږي، په دې معنی چې د کابل اوسنۍ اداره له منځه ځي او یو بل حکومت به رامنځته کیږي چې نظام به یې اسلامي وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې ایران ته د طالبانو د هیئت په سفر خبر دی. تیره اونۍ د طالبانو بل هیئت روسیې ته هم سفر کړی و چې د هیئت د یوه غړي شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونو پراخ عکس العملونه پارولي وو. ښاغلي ستانکزي په روسیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني دي استعفا وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د میدان وردګو ولایت په بیسلو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو دولتي پلاوی سیمې ته استول شوی. د جمعې ورځې له راهیسې چې د بیسود په حصې اول سیمه کې شخړه وشوه، په دې سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو مشر عبدالغني علیپور په دې نښته ملامتوي، خو په ولسي جرګه کې د سیمې استازي وایي پولیسو پر ملکي وګړو ډزې کړي. مقیم نائب په دې اړه د ولسمشر د دوهم مرستیال د دفتر له رئیس محمد هدایت سره مرکه کړې او په پیل کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلي دي.
تاسو خبر یاست د ملي امنیت د شورا، ملي امنیت ریاست، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو ګډ پلاوی چې اته سیمه ییز کسان چې درې تنه د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي او 15 نور د سیاسي احزاب استازي دي، دا ټول 14 کسان کیږي. د پیښې سیمې ته رسیدلې دي که څه هم ټاکل شوی و چې وړ مورز دوی سیمې ته لاړ شي، خو له بده مرغه د هوا د خرابوالي لامل دا سفر یو ورځ وزنډید. خو اوس چې پلاوی سیمې ته رسیدلې دي نو باید انتظار وکړو چې د دوی څېړنې څه وایي.
ادعا داده چې ډزې پر ولسی وګړو نه دي شوي، بلکې قومندان علیپور او وسلوالو یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړي او وروسته امنیتي ځواکونو متقابلې ډزې کړي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
نه وګورئ، سیمه اصلاً د رسنیو او د ټولنیزو رسنیو له سترګو پناه ده، یوازې ټلیفوني اړیکې نیول شوي دي. اوس مهال له سیمې خبرونه زد او نقیز دي او په دې خبرو لا باور ډیر نشي کېدلی. خو هغه څه چې موږ ته رارسېدلی دي هغه دا دي چې د تیرې جمعې په ورځ یو شمېر اعتراض کوونکي راټول شوي وو چې شمېر یې له سلو کسانو ډېر وو او دوی وسلوال هم نه وو، خو ول یو شمیر حرکتونه موجود وو. هغه خای د علیپور د کسانو لوري وو یا هم د کومي بلی دلیل لوري چې بل اخر دا پی خرامانس تکړه. په لومړي سر کې حالات ډیر نورمال وو او د دې امکان ډیر وو چې د سیمې د خلکو او د امنیت قومندان ترمنځ تفاهم وشي. خدا چې ولی پی خرامانس تشوه نو باید د پلاوی د چیرونو پایلې ته منتظر شو. چې دوی کوم شواهد لاسته راوړي، خو هغه څه چې موږ ته پاړه راپور راکول شوی دی هغه ولسی وګړي ولې لدی ورسته لبد مرغه جګړه شوی ده. مثلا تر تیر شپې پوری د غیر مسول وسلوالو لوري پر ولسوالۍ حمله شوی ده، ولسوالۍ ته ور چول شوی دی او یو شمیر پولیس خالص لا شوی. په دې خاطر چې د جمعې په ورځ چې دا پیښه وشوه، د حکومت د رهبرۍ په ځانګړي ډول د جمهوریت ریاست د دوهم مرستیال لوري امر وشو چې باید له هر ډول نخت ځان وساتل شي او هیڅ ډول ستونزه پیښ نه شي، ځکه چې هلته موږ کومه وسلواله مخالفه ډله لکه طالبان یا داعش نه لرو، بلکې ټول وګړي د نظام پلویان دي او موږ نه غواړو چې هلته کومه بله پیښه وشي. له بده مرغه یوه پیښه شوې ده، خو اوس باید انتظار وباسو چې د پلاوي له څېړنو کومې پایلې راوځي.
د یوشمیر راپورونو په اساس یا هم یوشمیر انتقادونه موجود دي چې ولې د جمهوری ریاست له لورې د یوه غیر مسؤول وسلوال چې هغه علي پور دی ملاتړ کیږي. دا مسله څومره دقیقه ده؟
په هیڅ صورت دا رښتیا نه دي، بلکې یوازې اوازی او دروغ دي. هیڅ کله د دوهم معاون صاحب لوري د علي پور ملاتړ نه دی شوی او نه ترې ملاتړ کیږي. ولې هغه پیښه چې دوه کاله وړاندې د کابل په لویدیځه سیمه کې رامنځته شوه، تاسو شاهدان یاست چې علي پور د ملي امنیت لوري ونیول شو، وروسته یوه فاجعه رامنځته شوه چې لامل یې واته کسانو وژل شول، مظاهره وشوه، په عمومي ځایونو حمله وشوه او ګډوډي جوړه شوه. یوازې د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیول شي، دوهم معاون صاحب لاس په کار شو چې په دې مسله کې ملي امنیت په جریان کې وو او هغه وخت له علي پور نه ژمنې واخیستل شوې او د همدې ژمنو په اساس وروسته علي پور خوشی شو. نو دا بیا وروسته په ملي امنیت او هغه کسانو پورې اړه لري چې د علي پور ضمانتونه وکړل او دا یې خوشی کړو. دا نو باید اوس هغه کسان ځواب ووایي چې ولې هغه مسله روښانه نه شوه او دا دی بیا اوس په یوه ستونزه بدله شوه. خو زه ډاډ درکوم چې هیڅوک له علي پور ملاتړ نه کوي، ځکه هر وسلواله ډله چې د نظام او امنیتي ځواکونو په اډانه کې نه وي هغه غیر مسؤوله ډله ده او هیڅوک به ملاتړ ونه کړي.
د ولسمشر د دوهم راستیال محمد سرور دانش د دفتر رئیس محمد هدایت و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. او سم قدرمن اوریدونکو، په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
واشنگتن اگزامینر خبرونی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د نوې ادارې په تګلارو او پریکړو یو مخاله خبره کړې ده. د مقالې پایل په دې جمله شوی چې له افغانستانه د امریکا وتل په شک کې دي. هغه څه چې اوس یې د واشنگتن اگزامینر په خبره طالبان سخت غوسه او افغان چارواکي خوشاله کړي دي. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورسېږي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې ژمنه کړې و چې تر می پورې به ټول عسكر باسي. خو د امریکا نوې ادارې ویلي د پاتې سرتیرو د رايستلو پریکړه به د امریکا، افغانستان او نورو متحدینو د ګټو په پام کې نیولو سره کوي. واشنگتن اگزامینر د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي معلومه نه ده چې طالبان له ترګرو سره د اړیکو د پریکولو، د تاوتریخوالي د کمولو او په خنیت د خبرو لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. په مقاله کې د سولیوان دا خبره هم راخستل شوې چې طالبان باید له افغان حکومت سره په یوې رښتینې لارې خبرې وکړي، نه د خبره په یو جعلي یا فیک لار. د سیمې ځینو ورځپاڼو ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقالې خپرې کړې دي. له هغې ډلې د متحده عرب اماراتو خپرېدونکې نېشنل ورځپاڼې لیکلي، ایران په روان ترهګریز تاوتریخوالي سربېره د طالب مشرانو کوربه ده. د ورځپاڼې په لیکنه تهران د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو ته وړاندیز کړی چې چمتو ده د افغان حکومت او د هغوی ترمنځ د دوهې په خبرو کې منځګړتیا وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یوه ډله تېره اونۍ تهران ته تللې او د همدې اونۍ په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. نېشنل ورځپاڼې د ایرانی رسنیو په حواله لیکلي چې جواد ظریف ملا برادر ته ویلي چې امریکا او متحده ایالتونه د جګړې لپاره یو ښه منځګړی نه وو. د نېشنل ورځپاڼې په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو او ایران تودو اړیکو ته هم اشاره کړې ده. په مقاله کې راغلي واشنگتن تیر وخت په ایران تور لګاوه چې د امریکایي ځواکونو پر ضد یې طالب جنګیالیو سره پټه همکاري کړې ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې هدفي وژنې د سولې پروسه زیانمنوي. په افغانستان کې د هدفي حملو په لړ کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاسي فعالان او نورې څېرې په نښه شي. په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر پر رئیس چودنه وشوه، خو په پیښه کې چاته زیان ونه وخت، خو د حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا وغندل شوه. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هدفې وژنې نه یوازې د مدني فعالیتونو په زیان بولي، بلکې د سولې پروسې لپاره یې هم زیان رسوونکي ګڼي. که څه هم د افغانستان حکومت نورو سازمانونو او هیوادونو هم د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې دغه لړۍ اوس هم بنده سوې نه ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شاهرزاد اکبر پرون ازادي راډیو ته وویل
د هدفي وژنو دوام د هیواد وګړو او ملکیانو ته د بیرې وضعیت ایجادوي. پر مدني فضا د مدني او بشري حقونو پر فعالانو هم اغیز کوي. حکومت باید د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور هڅه هم وکړي. د دغو وژنو د عاملانو د پیژندنې لپاره د زیاتې هڅې وسي چې قربانیانو ته عدالت ورسیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د مندونو لمخې په 2020 نه دی کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دویم لوی عامل هدفي حمله وي. په تیرو څبندې درویو میاشت کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي په ګډون لږ تر لږه 15 خبريالان، ګڼ مدني فعالان، ځینې سیاستوال او نور څیرې په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په دې لړ کې پرون په کابل کې د سولې په چورو کې د دولت د وزیر د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر هم چودنه وسوه، خو په دې چودنه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندري د پیښې ته په اشاره ویلي، په داسل کې چې د سولې هڅې روانې دي، افغانانو ته د تاوتریخوالي دا لوړه سطحه د منلو وړ نه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو د هدفي وژنو ګڼ عاملان نیولي او په نورو پسې لټه روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر پر میانمار د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. جو بایدن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې پاوځ له کودتا وروسته د حکومت ملکی رهبران ونیول. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې د میانمار یا پخوانی برما پر وضعیت بیړنۍ غونډه وکړي. د دې موضوع جزئیات هم صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر میانمار یو ور بیا د یو لړ بندیزونو لګولو خبرداری ورکړ. دا وروسته له هغې چې د میانمار یا پخوانی برما پاوځ د دوشنبه په ورځ تر کودتا وروسته د حکومت د ملکی رهبرانو په نیولو پیل وکړ. امریکا له لسیزو راهیسې په میانمار کې د ډیموکراسۍ د پراختیا هڅه کوي چې اوس بیره کیږي دغه هیواد بیرته د استبدادي نظام پر لوري په ستنېدو دی. په دې اړه نهیلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې د دغه هیواد د اپوزیسون پخوانی مشره او برحاله رهبره آنګ سان سوچی هم د پاوځ لخوا ونیول سوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل په برما کې د پاوځ لخوا پر قدرت منګولې شخول، د آنګ سان سوچی او نورو ملکی چارواکو نیول کېدل او په ملي سطحه د اضطراري حالت اعلان ډیموکراسۍ ته د دغه هیواد پر انتقال او د قانون پر حاکمیت یوه مستقیمه حمله ده. د امریکا ولسمشر وویل امریکا له میانمار یا پخوانی برما وروسته له هغې بندیزونه لرې کړل چې دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري انتقال پیل کړ. د میانمار د پاوځ اړوند یوه ټلویزیون پرون دوشنبه په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د لوی کمشنر جوزف بوریل ویان دی نابیلې مصرالی پرون په بروکسل کې یوه کنفرانس ته وویل
دا د میانمار له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د حکومت د ړنګولو لپاره د پوځ لخوا د هڅه او ډیموکراسۍ ته د میانمار د خلکو د رسېدو د ارادې مخنیوي هغه څه دي چې موږ ور باندې خواشینی شیو. موږ دا کودتا غندلې ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سېشن به په میانمار کې د وروستیو تحولاتو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه به په آنلاین بڼه د تړلو دروازو ترشا کیږي چې د امنیت شورا غړو یې پرون دوشنبه پر جوړېدو موافقه وکړه. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې په میانمار کې سوي کودتا به د روهینګیا مسلمان اقلیت د هغو 650,000 غړو وضعیت لا کړکیچن کړي چې لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي. له 2000 ولسم له دې کال راهیسې د پوځ د فشارونو له کبله د میانمار له راخین ایالت څخه د روهینګیا مسلمانانو څه باندې 200,000 کسان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته کډوال سول چې لا یې هم هلته په کمپونو کې اړولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او غربي هیوادونو د میانمار پوځ په قومي تصفیه تورن کړي خو پوځ دا تورونه رد کړي دي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د جوان رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی پرون نوښته په یو آنلاین غونډه کې ځینو د ناتو د ځینو غړو هیوادونو له سفیرانو سره خبری وکړی او په افغانستان کې د بشری حقوقو او د ښځو او اقلیتونو د حقوقو د ملاتړ لپاره د ناتو پر همکارۍ بحث وکړ. د افغان ولسمشر د دوهم مرسیال سرور دانش د دفتر یو مسؤل وایي چې میدان وردګ ولایت تللی پلاوی به په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بیسودو په شخړه کې 8 سرتیری او 15 ملکیان ټپیان شوي او 9 تنه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي. د دې پیښې د څېړنې لپاره یو 14 کسیز پلاوی پرون له کابل نه دې سیمې ته ولاړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نړیوال متحدان د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام لپاره ژمن دي. د جرمنی حکومت په روسیا کې د مظاهرچیانو پر وړاندې د پولیسو لخوا د ځواک کارول غندلی. او په تاجکستان کې له نه میاشتنی ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شوې. دا جوماتونه د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو لپاره تړل شوي وو.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
وعلیکم السلام، زما نوم شرمیلا ده، د ارزان قیمت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه، زه دلته ګورم چې څو تنه نجونې هم ستاسو چار چاپیره ناستې دي. فکر کوم تاسو د خیاطۍ استاذ یې.
بله، او زه دلته د خیاطۍ استاد یم او دا ټول شاګردان دي.
تاسو څو نموده کېږي چې د خیاطۍ استاذ یې او دلته څومره شاګردان لري؟
زه یو کال کېږي چې زه دلته د خیاطۍ استاد کوم او یو شل تنه مې هم شاګردان دي فعلاً لپاره. او زه دلته ډول ډول کالي جوړوم دوی ته، یعنی دوی ته زده کوم، پنجابي مثلا، اوریب کمیسان، مایی کمیسان او محفلي کمیسان، پتلونونه، شلوارونه او کورتیانی، چپنی، دغسې ډول ډول کتلاکونه زه دوی ته درس ورکوم.
تاسو د دوی نه څونه فیس اخلئ؟
زه د دوی نه په نفر 2500 فیس اخلم او بعضې چې مثلا بېوزله دي او یتیمان دي د هغوی سره مراعت کوو.
ډیر ښه. تاسو دغه کار، دغه مسلک چې کوئ، چې دلته تاسو استاذي کوئ، دا د څه شي له مخې کوئ؟ د شوق له مخې کوئ که د مجبوریت له مخې کوئ؟ تاسو دغه پیسو ته اړتیا لرئ؟
زه هم د شوق د مخې کوم او هم غواړم چې دا ارزان قیمت خلک داسې لږ دغه ښځې زیاتره په کور کې دي، غواړي چې یو کسب یو شی زده کړي او زه غواړم چې دوی ته یو مصدر د خدمت سم، چې دوی یو شی زده کړي، هغه شی چې زما زده، او زه غواړم چې دوی هم دغه شی زده کړي او ګټه ورنه واخلي.
ډیره زیاته مننه.
تشکر تاسو نه.
د ازادۍ راډیو د سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام لو د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د خبرونه هم دومره وخت قدرمن اوریدونکو یو بل نیم ساعته خبري مجله د شیبه پیل شو چې سید سمی عباس په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی.